د مشال ریډیو د په پښتونخوا کې د مازیګر 5 بجې سویزه بوریوال کاکړ مو د دې وروستي خبري غړي د کوربپې سرکلې کوم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شنه خبرو. د دې ترڅنګ مو د پاکستان کورونی او نړیوال مطبوعاتو ته هم کتنه کړې ده. خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه مجید بابر وړاندې کوي.
ستړي مشي لومبه د مشال خبرونو سره ټکی. د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثناء الله زهري مستعفی شو. د تحریک نفاد شریعت محمدی مشر مولانا صفی محمد په ضمانت خوشی کړل شوی دی. اسرائیل په شام حمله کړې ده. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثناء الله زهري مستعفی شو. گورنر محمد خان چکدی سره لږه شیبه مخکې د ملاقات نه پس هغه استعفا ورکړه چې گورنر قبول کړه. د نوموړي خلاف د مسلم لیگ نواز مسلم لیگ قاف ځینو غړو بغاوت کړی و او د هغه پر ضد یې د بې باورۍ لیک وړاندې کړی و. دغه یاغي پارلماني غړو سره وار د مخه د صوبایي حکومت مخالفو ګوندونو لکه جمعیت علما اسلام فی بلوچستان نېشنل ګوند او ځینو نورو وړو ګوندونو هم د بې باورۍ لیک ملاتړ کړی و چې ورسره سیاسي کړکېچ نور پسې زیات شو. دا په داسې حال کې ده چې نن د وزیر اعلی پر ضد تحریک اعتماد بل باندې بحث لپاره د اسمبلی غونډه کېده. پېښور هایکورټ د ګول په ورځ ناوخته د کلدم تحریک نفاد شریعت محمدي ډلې مشر صوفي محمد په ضمانت خوشی کړی. د عدالت جج وقار احمد د صوفي محمد د ضمانت دا درخواست منظور کړی. د صوفي محمد وکیل فداګل نن مشال ریډیو ته وویل هغه اوس ډېر کمزوری شوی او ناروغه دی. افسوس دلی روغتون کې د علاج لپاره داخل شوی او ممکنه ده ډېر در خوشی شي.
دے بیمارم او اور ایجم دے بیمارم دے او پر ٹرین کے تاخیر ہم دے یہ تے منگا سٹیچوٹ وری پیریڈ وائی جس سٹیچوٹ وری پیریڈ کے دا لکہ دو کال کے دا کم کیسن کے چھو مرکے سزا یو پر دو کال کے دا دا کیس فیصلہ نشی نو دے بے دا زمانت بائن دا رضا کی دو حق دا گی لکہ وہ کال تیر شوی یو دا وجہ یو بیماری او یو بڑاپا.
په 2001 کال کې چې کله امریکا او نړیوالو په افغانستان کې د القاعده وسلواله ډلې خلاف حمله وکړه نو صوفي محمد په زرګونو خلک افغانستان ته د جګړې لپاره ولېږل. خو وروسته د هغه وخت د پاکستان پوځي مشر ریټایرډ جنرال پرویز مشرف لخوا د صوفي محمد په تنظیم نفاد شریعت محمدي بندیز ولګول شو. د هغه خلاف د غداري یو شمېر مقدمې تر چوي وي. نوموړی د تحریک طالبان پاکستان د مشر مولا فضل الله اصغر هم دی. هغه په اخیری وار په 2009 کال کې نیول شوی و. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د جنوري د 15 منیټې نه د لوبو د مقابلو اعلان کړی دی. په دې لوبو کې به د پختونخوا صوبې 15 زره نارینه او زنانه لوبغاړي په بیلابیلو لوبو کې برخه اخلي. د صوبې د لوبو د څانګې ډایرکټر جنید خان تېره ورځ مشال لري او ته وویل چې په دې لوبو به 15 کروڑ روپۍ خرچه راځي.
دیکھیے بھائی، ان شاء اللہ 11,500 لوب گاڑی برخا خلی دا لوب گاڑی بدا ڈی ای خان نواخلا چترال و کوہستان ہری ضلع ناراضی اور ان شاء اللہ دینا چکم ٹیلنٹ مکھ تراضی نو آگی تب اسکالرشپس اور اسپانسرشپس عمر کو تقریباً 26 گیمز دا میل لی اور 17 گیمز دا فیمیل لی.
دغو مقابلو فائنل لوب باپ پیخور کے پا اپریل میاش کی ترسرہ کی گی. د کډوالو نړیوالې ادارې یا IOM وروستي راپور کې وایي روانه اونۍ له پاکستان په زور د استل شو افغان کډوالو شمیره د تیر اونۍ په پرتله 9% او له ایران نه د استل شو افغانانو شمیره 12% کم شوې ده. د ګول پورس په خبره شوې راپور کې IOM ویلي چې له پاکستان نه د بیرته ستنېدونکو ناسب شو افغان کډوالو شمیر د جنوري له لومړۍ نیټې راهیسې 403 تنه ده. همداراز د نیمروز له میلاک او هرات له اسلام قلعه سرحدي دروازونه د دسمبر له 1.5 او جنوري تر 6 نیټې پورې 11,123 کډوال له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي. د راپور له مخې یادې ادارې له پاکستان ستنو شو 92% افغان کډوالو او له ایران ستنو شو 0% کډوالو سره د خوراکي توکو لومړیو روغتیايي خدماتو او ترانسپورت مرسته کړې. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. د شام پوز وایي چې نن سهار وختي سرخار د مش سره نږدې د اسرایلی جنگي الوتکو او توغندو په بریدونو کې پوځي اهداف ته زیان رسېدلی. د پوز بیان کې چې سرکاري خبري ایجنسی سنا خپور کړی، شامی پوز دا وکړی چې د دوی فضايي دفاعي نظام یوه اسرایلی جنگي الوتکه په نښه کړې ده، خو نور تفصیل نه دی ورکړی. شامی پوز زیاتوي چې اسرایلی الوتکو دمشق ته د 1500 کیلومتره په فاصله کې د شمال مشرق خواته پرتې سیمې القطیفه باندې توغندې غلی دی. د بیان له مخه دا برید د لبنان فضايي حدود نه د شام د مقامي وخت مطابق نن سهار وختي 6:00 کم 3 بجې شوی دی. بیان زیاتوي چې د جنگي الوتکو د بریدونو نه پس اسرائیل د ګولان غرونو نه د ځمکې نه تر ځمکې هدف ویشتونکي توغندي وداغل، چې د دوی په خبره فضايي دفاعي نظام یې ټول توغندي وویشتل. د اسرائیل د پوځ بیان په دې اړه د څه تبصرې نه انکار کړی. د جنوري پر اتمه روسي چارواکو د سي اي اي د ډایرکټر مایک پومپیو هغه تورونه رد کړ چې روس د امریکا د کانګرس د سخت کال په انتخاباتو او یا پخوانیو کې مداخلت کړی دی. د سي بي اس خبري ادارې سره په خبرو کې د جنوري په اومه پومپیو وویل د په دې لړ کې نه یوازې د روس مداخلت بلکې نورو داسې هڅو هم اندېښمن کړی دی. هغه وویل دوی داسې ډېر دښمنان لري چې غواړي غربي جمهوریت کمزوری کړي. ښاغلی پومپیو دا هم وویل د امریکا مرکزی استخباراتي اداره د امریکایي انتخاباتو په محفوظ او جمهوری توګه یقیني کولو کې مهم رول لري. اور اس نے خبر دا چې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو او ایران ویل دي چې د جنوري پر لسمه د دوی خبرې به د 2015 کال د ایران اټومي لوسامي په برقرار ساتلو متمرکز وي. د جنوري پر اتمه د دغو بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د غونډې اعلان په داسې حال کې شوه چې ایران خبرداري ورکړې امریکا د دغې لوسامي نه وتلو ته نږدې شوې ده. د ایران سرکاري ټلویزیون د جواد ظریف لخوا وایي چې د امریکا د ناسمو پالیسیو له وجې د برسلز دغه خبرې به یوازې په اټومي لوسامي وي او په دغو کې به د حکومت خلاف په هغو مظاهرو خبرې نه کیږي چې د تیرو 2 اونیو راهیسې روانې دي او پکې 22 کسان وژل شوي. د مشال د خبرونو پای او اوس به تاسو د موسم حال او د کرنټ صوبې د احمد الله نه اورئ.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 112 روپۍ 80 پیسې اخیستل کیږي او 112 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 122.50 روپۍ او 122.80 پیسې، یو پاؤنډ 155.40 روپۍ او 155.80 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 30.10 روپۍ او 30.40 پیسې، یو سعودي ریال 9.23 روپۍ او 9.40 روپۍ، یو افغانۍ 1.50 روپۍ او 1.60 روپۍ، او 315 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 312 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 4 ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې موسم یخ او وچوي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 21، په بنو کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 40، او په کوټه کې به کم نه کم -4 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټیګریډ وي. خبرونه مل مشال ریډیو څخه واوریده چې مجید بابر او احمد الله وړاندې کول. د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثناء الله زیری له خپلې دندې استعفا ورکړې او منظوره شوې ده. د صوفی محمد وکیل وایي په دې اړه سنسی ویلای چې د حق پر ضد مقدمه ولي ونه چلول سوه. خبر پښتونخوا کې اپوزیشن ګوندونه نیوکی کوي چې وزیر اعلی پرویز خټک ولی د دفاع پاکستان کونسل په غونډه کې ګډون وکړ.
او د دنیا په منتفت په نظر ګوري وي هندون چې اتم حلقات کې ناسو تاسو په خپله کتل دي چې آیا دا خلک چې کوم دي نو دا ټول په نسبت کې شمپان چې په دې باندې ستګرنه او خبره شته او کني شته.
په خبر ایجنسی کې د فاټا اصلاحاتو عملی کولو لپاره د مبارزې په مخه یو سازمان جوړ شوی دی.
موږ کوشش کوو چې قبایلي عوامو لپاره هغه عیني حقوق راوړو چې کوم په چاسده کې یو شهر تحصیل دی، چې کوم بلوچستان کې یو شهر تحصیل دی، کوم کراچۍ کې یو شهر تحصیل دی.
د مومن ایجنسی په یک غونډ کې د افغان کډوالو یوې جرګې غوښتنه کړې ده چې هلته دی د ناپاکو اوبو مخنیوي وسی.
نو آئندہ کال کا چیتا پاکستان کی دنگی خوری کن دی یک غنڈا بخوری کن دونہ موردار دینا نیر مونگ بورونا اوکر چونکہ نیر ڈک شوئے دے آگا بورونا مونگا خستا کر آگا بود قابل دسکلو نی دیو اس
دی ہر ساوری دو تلو مشال ریڈیو سر اوسے. تاسو زموږ غله مشال ریډیو څخاوري تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثنا الله زهري له خپل دندې استعفا ورکړې او منظور سوی هم ده. د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین له کوټې سره د ټلیفون پر کرښه دی. ایوب ترین صاحب، که تاسو په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
ډېره مننه بوریوال صاحب. موږ وروستي معلومات دا دي چې د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثنا الله زهري څه کړې له مخه او د بلوچستان والي محمد خان اڅکزي ته په ګورنر هاوس کې خپل استعفا ورکړه او والي صاحب چې دی د استعفا منظور کړې ده او د استعفا د منظوري نوټیفیکیشن جاری کړی دی چې اوس څه ګړې له مخه هغه چې دی دلته د بلوچستان اسمبلی ته را رسېدلی دی. بلې خواته په بلوچستان اسمبلی کې د دغه نوټیفیکیشن انتظار وو او تر اوسه د بلوچستان اسمبلی چې کوم غونډه را بلل شوې وه په هغه کې به چې کوم تحریک اعتماد وي پر هغه به بحث کېدی، خو تر اوسه پورې دغه غونډه شروع شوې نه ده. نو امکان دی چې څه ګړې بعد چې دی دا غونډه شروع شي، ځکه چې د وزیر اعلی د استعفا نوټیفیکیشن جاری شوی دی. په غونډه کې د ګډون لپاره د حزب اختلاف او هغه خلک چې هغه د مسلم لیگ غړي وو او بیا د تحریک عدم اعتماد راوړی د وزیر اعلی نواب ثنا الله زهري په ضد، هغه په اسمبلی کې د اسمبلی په تالار کې دننه ناشتي او دغه ډول د حکومتي غړي هم چې دی ځینې راغلي دي، خو هغه هم انتظار کوي چې کله دا غونډه شروع شي. دلته د اوریدونکو لپاره زه دا یادوم چې د حزب اختلاف او د حکومتي ځینو غړو لخوا د جنوري په دویمه نیټه چې یو تحریک عدم اعتماد نواب ثنا الله زهري په ضد راغلی وو، نو هغه باندې بنن بیس کې دی دا به ټیبل کې دی. تر اوسه به هغه ټیبل شوی نه دی. د هغه څخه له مخه د بلوچستان اعلی وزیر چې ده هغه استعفا ورکړې ده. اعلی وزیر په خپل یو بیان کې دا هم ویلي دي چې دوی به د ولس خپل خدمت چې دی هغه جاري ساتي او د چې کوم استعفا ورکړې ده هغه په ملک کې د جمهوریت د بالادستی لپاره ورکړې ده او د دا څه کړی و چې د خلکو سره په یو ډول چلن وکړي، د سبې ترقی لپاره کار وکړي. خو د ملګرو
په دې اړه تر اوسه څه معلومات شته کنه چې د هغه پر ځای به څوک راوستل کیږي یا مختبه لایمل څه وي؟
دې ترڅ کې موږ څنګه له مخه د حزب اختلاف د مشر مولانا عبدالواسع سره خبرې وکړې. څوک چې په دغه تحریک عدم اعتماد کې ډېر زیات الیزلې کړي وي، هغه وویل چې تر اوسه پر نوې د وزیر اعلی باندې خبره نه ده شوې. البته د مسلم لیگ نون درې غړي دي، په هغه کې یو پخوانی وزیر اعلی چې دی جان جمالی دی او یو صالح بوتانی نگران وزیر اعلی پاته شوی دی او دغه ډول د کورنی چارو پخوانی وزیر میر سرفراز بوکټي. نو داسې معلومی چې دغه درې کسان چې دي دا په دې هڅه کې دي چې دوی دغه د اعلی وزیر چوکۍ ترلاسه کړي، خو تر اوسه پورې د حکومت لخوا څه دغه نه دي شوی.
ډېر مننه. په کوټه کې د مشال ریډیو خبريال ایوب ترینو چې تاسو ته معلومات درکول. تاسو یو ځل بیا وایم چې د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثنا الله زهري استعفا ورکړي او گورنر محمد خان اڅکزي منظوره کړې ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
له کوټې څخه به پېښور ته ولاړ شو. د پېښور های کورټ پرون ناوخته د تحریک نفاظ شریعت محمدی د مشر صوفی محمد د خوشی کولو خواست منظور کړ. صوفی محمد په 2009 کال کې نیول شوی و چې پر ضد یې له ریاست سره د غداری یو شمیر مقدمې درج شوی وې. د مشال ریډیو خبریال غلام غوس په دې اړه حال راکوي.
صوفی محمد په خپل خواست کې عدالت ته ویلي وو چې په زندان کې د هغه صحت ورځ په ورځ په خرابېدو دی او هغه دې خوشی کړل شي او عدالت په ضمانت د صوفی محمد د خوشی کولو امر ورکړو. مولانا صوفی محمد په ملکن ډیویژن کې د 1990 په لسیزه کې د شریعت د تحریک چلولو لوجې د سخت دریزو ډیری همدردی ترلاسه کړی وي او د القاعده لخوا چې کله د 11 سپتمبر د نیویارک بریدونه ترسره شو او په 2001 کال کې بیا چې کله د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په افغانستان کې د وسلوالو په ضد عملیات پیل کړل، نو هغه وخت صوفی محمد په سلګونو خلک افغانستان ته د ایتلافي ځواکونو په ضد د جنگیدلو لپاره لیږدولي وو. خو بیا هغه وخت د جنرال پرویز مشرف په دور کې په تحریکی نپازی شریعت محمدی بندیز ولګول شو او په 2002 کال کې مولانا صوفی محمد ونیول شو. خو په 2008 کال کې د پاکستان پیپلز ګوند د وفاقي حکومت په دور کې چې کله په خیبر پختونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند حکومت وو، هغه وخت صوفی محمد بیا له زندانه په دې مقصد را آزاد کړی شو چې هغه به د حکومت او تحریکی طالبان پاکستان ترمنځ د منځګړیتوب رول ولوبوي. خو په 2009 کې چې کله د صوبایي حکومت او مولانا فضل الله د وسلوالو مذاکرات ناکام شو او صوفی محمد د سوات په ګراسي ګراوند کې د عدلیې او پارلیمان په ضد کومه وینا وکړه، نو د هغې وروستو په 2009 کې مولانا صوفی محمد بیا ونیول شو او د هغه په ضد د غدارۍ یو شمیر مقدمې درج شوې. خو په 2014 کې په آرمی پبلک سکول پېښور د وسلوالو طالبانو د برید وروستو د مولانا صوفی محمد لخوا په خپور شوي یو وصیت کې هغه د تحریکی طالبان پاکستان فعالیتونه حرام ګرځولي وو. په 2009 کې د مولانا صوفی محمد د نیول وروستو د هغه د مقدمو او روانه به وخت په وخت د پېښور په سنټرال جیل کې د ترګرۍ ضد په یو خصوصي عدالت کې ترسره کیدله. خو تر دې دمه د مولانا صوفی محمد په ضد درج شوي مقدمې لا کوم منطقي انجام ته نه وي رسیدلي، چې پېښور هایکورت تیره ورځ په ضمانت د هغه د خلاصولو خواست منظور کړو. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ نیسئ. په همدې موضوع کې پاتې شو. د مشال ریډیو خبریال غلام غوس د صوفی محمد له وکیل فدا ګل سره مرکه کړې او له هغه څخه یې پوښتلې چې د صوفی محمد پر ضد مقدمه ولې ونه چلول شوې. هغه وایي
گرفتاری مطابق پولیس عمر 80-81 سال کھولے میڈیکل ویشن میڈیکل کی عمر 89-90 سال کھولے شیرے وہ کہا پجیل کی تیر کرتے 89-90 سال لے خوشبی وہ چندار 93 سال لے اور ایجم دے بیمار ہم دے اور ٹرائل کے تاخیر ہم دے
تاسو سو درخواست کی سو غوښتنه کړی و او دی کی د کبیا عدالت څخه فیصله وکړه
کم کیسونو کې عمر کې سزا یو په دو کار کې د دې کیس فیصله نشي نو دې به د ضمانت باندې درجه کې دو حقدار وي زه هو وکاله تیر شوې دي په وو کار کې د کیس فیصله نشو نو په دې وجه یو بیماری او یو بڑھاپا دا ټول کو نو های کورٹ دې په ضمانت باندې درجه ہے حکم کو کدي ضمانت نامي اور کې نه دی بری هاش
او دې کې د ضمانت د پاره سره شرطونه لري او دا به کله رها کیږي به کله
شرطداري چې ول کړه روپے دو نفری دو کسانو ضمانت نامي باندې پیش کړي په سواد کې او چې کله دې پیش کړي مجسټریټ سے به د خط کې یا چې چا های کورٹ ډایرکشن ور کړی دا یې د خط کې اٹس کې وکړه دا مچل کې ضمانت نامي دې بیا باندې رها ہے حکم د سواد نه ته خبر تر راځي اور دے بیا رہا گی او ساغا دے پا وارثانو باندے دا بچو باندے دا چیدی سبا پیش کئی بل سبا پیش کئی نو بیا پتہ لگی سبا چی رد مچر کیوشی نو بیا رد رہائی ہم سبا ممکن ذکر نا کبل فرض دا عدالت احلکار آغا روڑی نو ہم یہ عرص پہ باندے لگی نو سبا نشی را رسے دے نو بل عرص پہ ممکن نہیں او کبل فرض دوی پڑا خانہ باندے را لگی نو بیا سبا بل سبا در روڑی ہوتے باندے لگی
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د صوفی محمد وکیل فیدا ګلو چې زموږ د همکار غلام غوث پښتنو ته ځوابونه ویل او سم د خبر پښتونخوا پر حکومت د نیوکو په اړه یو ریپورت د خبر پښتونخوا د حکومت اپوزیشن ډلې تور پوری کوي او نیوکې کوي چې ولې وزیر اعلی پرویز خټک د دفاع پاکستان کونسل په غونډه کې ګډون وکړ. د دوی په وینا په دغه غونډه کې هغه مشران شامل وو چې له نېشنل الیکشن پلان سره په ټکر کې دي. په دې اړه نور تفصیل شبیر جان راکوي.
د دفاع پاکستان لخوا شوی پرونه د غونډه کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پروس هټک د ګډون په حق لا د عوامي نېشنل ګوند مرکزی اطلاعاتو سیکرټري زید خان مشال لیډو ته ویل چې د وړاندې نه د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشر عمران خان د وسلوالو سره د اړیکو او د ملګرتیاو تور نه وو او پرون په دغه غونډه کې د دې صوبې د وزیر اعلی پروس هټک ګډون د دې خبرې پخلی وکړو.
او د افیس لپاره ته هم پاپر ورکو زمونږ د سوي چې ایگزیکټیو تقریر کوي او دا غي مشر دی عمران خان. عمران خان په دې ځان خاموش کړی
نوموړي په خیبر پښتونخوا کې مدني ټولنو او دغه شان د پاکستان په عدالتونو امنیتي او د ترهګرۍ په ضد کارکوونکي او جوړ شوي ادارو باندې هم سخت ټکونه وکړل چې ولې دوی په ضد کاروي نه ده کړې.
عمل درآمد ہو اس حکم نے کہ آگا ہو پر خبر ہو کہ نسو آگا انیشل ایشل پانے بکی خاک کو خدا رہے کہ خاموشی کی داغی دا فالے نشان ہو دے اور دنیا میں منگ تپدی نظر بوری کہ آیا داخل چکم دی ندا طول پر نیشل ایشل پان کی پدیو مانی اس کا دغن اور خبر اشتا اور کنشتا
بلخوا پدا غونڈا کے چھ پرون ورتا دا جمعت الدعوہ مشر حافظ سعید ہم ٹیلیفونی خطاب کرو پاکہ دا وزیر اعلی پیروز خٹک دا گڑن پا اڑا باندے دا پاکستان تحریک انصاف دا صوبائی اسمبلی اغڑے اور پخوان د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسف زئی مشال لیډو ته ویل چې د امریکای لخوا پاکستان ته کمی دړکې ورکول کیږي نو د هغه په ضد دوی ټول یو موټی دي او دا چې د وزیر اعلی پر سټک ګډون نه مولانا سمیع الحق ډلې په بلنه شوی وو او باید مرکزی حکومت هغه تنظیمونو مخه ونیسي کم باندې چې بندیز دی. دا پامل دا چې دا اتوار پورس پیښور کې د دفاع پاکستان کونسل غونډه د امریکای د پالیسو په ضد شوې وه چې پکې د مولانا سمیع الحق نه علاوه د یو شمېر مذهبي ډلو مشرانو ګډون کړی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
پاکستان امی تحریک اعلان کړی دی چې د روانې میاشتې لولسمې نیټې څخه به د مسلم لیگ نون پر ضد احتجاج کوي. د دوی په وینا دا احتجاج به په ټول ملک کوي. دا خبره د یاد ګوند مشر طاهر القادری د دوشنبه په ورځ په لاهور کې د غونډې پر مهال وکړه. د ویل چې د ټولو ګوندونو مشرانو ته هم بلنه ورکړې ده چې په دې احتجاج کې له ده سره ګډون وکړي. رفعت انجم نور حال راکوي.
تیر ورځ په لاهور کې د ټول ګوندیز غونډې اسټیرنګ کمیټې غونډې وروسته مطبوعاتو ته د پاکستان عوامي تحریک مشر طاهر القادری وویل چې د ټولو ګوندونو د متفقه فیصلې وروسته د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف او د قانون وزیر رانا ثنا الله استعفو لپاره د اوو ورځو وخت ورکړی شوی و. خو دوی استعفا ورنکړه. واضح دی چې په 1 دسمبر د عوامي تحریک په مشرۍ کې شوې ټول ګوندیز غونډې په ماډل ټاون پیښې د شهباز شریف او رانا ثنا الله نه په اوو ورځو کې د استعفا غوښتنه کړې وه. طاهر القادری وینا وا چې اوس به استعفا نه غوښتل کیږي بلکې په زور به ترې اخیستل کیږي او چې په کوم کوم ځایونو کې د مسلم لیگ نون حکومت دی هغه به ختموي.
منګ به اوس د دوی نه استعفا نه غواړو بلکې دوی ته به په خپل ورکول وي او منګ به ترې په زور استعفا اخلو. خو اوس خبره د استعفا اخستونه مخې ته تللې ده. منګ به د ټول مسلم لیگ نون حکومت لری کوو او دې لړ کې به د 12 جنوري نه منګ احتجاجي تحریک پیلو کم بچي په ټول ملک کې وي او تر هغه به روان وي چې ترڅو منګ د دوی حکومت ختم کړي نه وي.
قادری زیاده کړه چې باکر نشوی کمیشن رپورٹ کې د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف او د قانون وزیر رانا ثنا الله ذمہوار ګرځول شوی دي. نو اوس نون لیگ په ملک کې د حکومت کولو حق نه لري. خود دې په جواب کې د پاکستان مسلم لیگ نون یو مشر صدیق الفاروق مشال ریډیو ته وویل چې عوامي تحریک په ملک کې انتشار خپروي او بهر ملک کې ایجنډې ته ګټې ورکوي. نوموړي زیاته کړه چې که په ملک کې احتجاج وکړ شو نو حکومت به هم ټولې قانوني او آئینی لارې خپلوي او د هر قسمه رویې جواب به ورکوي.
طاهر القادری هم هغه تن دی چې چا 2014 میلادي کال کې احتجاج کې د پارلمان مخې ته قبرونه کنستي وو او کفنونه یې ځان سره راوړي وو او بیا هم د دې کفنونو سره ناکام واپس لاړل. نو دې ځل به هم دوی په خپل احتجاج کې ناکامیږي. حکومت دوی سره رابطو کې دی او بیا به هم کوي. د جمهوري اصولو مطابق که څوک مذاکرات کول غواړي نو هغې ته حکومت تیار دی او که بیا هم دوی د انتشار خورولو کوشش وکړو نو ولس په دوی سره نه ودرېږي او موږ به هم خپل قانوني او آئینی واک استعمالوو.
وہ ضرور استعمال کریں گے.
بلخوا د سیاسی چارو کارپو پروفیسر سجاد نصیر د سیاسی حالاتو په اړه زیاتوی چې مخالفه ګوندونه په مسلم لیگ نون فشار اچوي چې په ملک کې د وخت نه مخکې انتخابات وشي او حکومت په دې معاملو هوارولو کې ناکام ښکاري. د سجاد نصیر په وینا چې حکومت له اوس د سوچ او فکر نه کار اخیستل وی
کې 12 او اس سے زیادہ لوگ جو ہیں اچھا وہ کٹھے ہیں
دولس نے زیاد کسان یا گندونه که د حکومت پر ضد دا قسم احتجاج کوي نو مسلم لیگ نون بدا څنګه ساری زما په خیال دا بدوی له مشکل وی. په داسې حالاتو کې د ملک حالات نور هم خرابې دي شي خو ګورو بچ سره نتیجې را مخ ته کیږي. ما ته داسې لګی چې په یو میاشت کې د ملک په سیاست کې لوی بدلون را روان دی.
یاد دیوی چې په کال 2016 کې په 10 جون د لاهور ماډل ټاون سیمه کې تحریک منهاج القرآن مرکزی دفتر او د پاکستان عوامي تحریک مشر طاهر القادری د کور مخه ته تجاوزات لری کولو لپاره اپریشن شوی وو. د اپریشن مخنیوي لپاره د عوامي تحریک کارګونانو او د پولیسو ترمنځ شخړو کې د عوامي تحریک 14 کسان وژل شوي او تر 90 پورې کسان زخمیان شوي وو. د پیښې په اړه پلټنو لپاره کمیشن جوړ شو او د تحقیقاتو کولو وروسته رپورټ یې د پنجاب حکومت ته حواله کړو. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف احتساب عدالت ته وړاندې شو. نن نوموړي تر وړاندې کېدو وروسته تر عدالت باندې خبریالانو سره خبرې وکړې. هغه په خپلو خبرو کې د تحریک انصاف پر مشر کلکې نیوکې وکړې. له نوموړي سره عدالت ته د هغه لور مریم نواز او زوم کیپټن ریټایرډ صفدر هم شامل وو. تفصیل احمد الله راکوي.
نن د نهې په ورځ د اسلام آباد په احتساب عدالت کې د احتساب قامی ادارې نیب لخوا جمع کړې شوې درخواستونو اورېدنه وشوه. په دغه موقع نواز شریف، د هغه لور مریم نواز او زوم کیپټن ریټایرډ صفدر هم موجود وو. د اورېدنې پر مهال څلور ګواهانو خپل بیانونه ریکارډ کړل او وروسته عدالت د کیس اورېدنه د جنوري 14 نیټې پورې وځنډوله. احتساب عدالت له هغې وروسته د شریف کورنۍ پر ضد مقدمې پیل کړې چې تیر کال د جولای په 28 سپریم کورټ نواز شریف د شتمنیو نه ښودلو په تور د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره نه ګرځولې وو او نیب ته یې امر کړی وو چې د دوی پر ضد بیا مقدمې خلاصې کړي. د ستمبر په 8 نیب د نواز شریف او د هغې د کورنۍ پر ضد په احتساب عدالت کې درې درخواستونه جمع کړل، خو قانوني چارو کارپوه شهابالدین خټک وایي
سبا په دې کیسونو کې احتساب عدالتونه نواز شریف بری کی یا په اپیل کې بیا های کورټ بری کی، نو سپریم کورټ چې عدالت کلیر کړی نو دا به سب پوزیشن پاتې کیږي. پاکستان کې رولینګ لیډ چې څومره ده، هغه زیات تر په کرپشن کې ککړه ده او هغه مختلف سیاسي ګوندونو مشري هم کوي لګیا دي. دا یو ډېره پیچیده غوندې صورت حال ده. په دې کې سیاسي بدلونه راستو لپاره د دې عدالتونو استعمال نه ده پکار، بلکې په حق باندې ټولو سکرینینګ کول غواړي.
تر دې دمه نواز شریف 12 ځله، د هغه لور مریم نواز 14 او زوم کیپټن ریټایرډ صفدر 14 ځله احتساب عدالت ته وړاندې شوې دي. دا وخت نواز شریف کورنۍ پر ضد درې مقدمې روانې دي چې پکې لومړی د لندن آیون فیلډ جایداد، دویمه سعودي عرب جدي خار العزیزیا سټیل مل، او درېما د نواز شریف کورنۍ 15 آف شور کمپنیانې لرلو په اړه دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو اورید. فټا یو جرګې په نامه د سازمان یو څنګه د خبر اجنسی په لوړګي کې هم جوړ شوې ده. د دوی وینا ده چې دوی د قبایلي سیمو د حقونو لپاره او پرمختګ لپاره کار کول غواړي. دوی دا هم وایي چې په دې سازمان کې د سیمې یو شمېر نورې وړې ډلې هم ورسره ملګري دي. فرهاد شینواری نور حال راکوي.
د خیبر جنسی انتظامی چارواکو خواوشا 12 کال پس د باړې د تحصیل دفتر په شمول یو شمېر ولسی دفترونه پېښور او جمرود نه بیرته باړې ته منتقل کړي دي او اوس به پولیټیکل تحصیلداران او اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ په باړه کې د باړې تحصیل په پخوانۍ ودانۍ کې په مستقله توګه ناست وي. دغه دفترونه حتی د امنیت خرابې وضع او د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات لوجی پیښور او جمرود ته وړل شوی وو. د دغه دفترونو د پرانست په حق له د باړې پولیټیکل تحصیلدار شکیل مرزی مشال ریډیو ته وایي
ډېر خلک راغلي، خلکو په ډېره مشاله اظهار وکړه، ډېر زیات خلک راغلي. دکانداران چې څومره دي، تاجر یونین چې څومره دي، دوی خپلې چې کوم دي ګفټونه راوړل، مټیانې ټوکرې راوړلې په خوشحالو کې، او د دې خپله باقاعده چې کوم دي نتیجه کې پرانیسته وشوه. او انشاءالله دلته به ستاسیداران هم ناست دي، پی ایس هم ناست دي، او خلکو ته به په دې اسانتیا او دې سره سره زموږ چې کوم د نادر آفیس دی، نو هغه د نادر زوړ آفیس په ډوګرا کې وو. انشاءالله چې امید دی که خیری چې په نن سبا کې هغه هم خلکو ته خلاص شي او دې ته به توجه شي. دا مقدمه او جرګې څومره کیسز دي، نو دا به ټول په دې ځای کې کیږي. زموږ ای پی ایس په دلته ناست دي.
باړې ته د ولسی دفترونو د منتقل کولو په اړه د باړې مشر ملک ظاهر شاه اپریدی وویل
ټول نغټ خبر دی چې په باړه کې ډېره خوشاله ورځ ده، ځکه چې دا دولت د باړې تحصیل 12 کاله بند وو. په دا 12 کاله کې په باړې تحصیل کې مونږ نن پهله ورځ د چرانه نواتو خپل تحصیل کې کېناستو، خپله علاقه په ازادۍ سره وکړه. ای پی ایم راغلو، و تحصیلداران هم راغلل، و ټول سټاف هم راغی. و انشاءالله چې ډېر غټ مشکلات وو، انشاءالله چې هغه ټولې جرګې او مسالې دلته په باڑی تحصیل کے دنن ان پیو چا دیوالے کے بونڈیوال کی ختمی کی ترقی دے پر مختق خبر دو دے سہولیات خبر دو
چروا کی وئی چی ووگ دم د پس یہ پ باڑا کی د حکومت وکمنی بحال کھڑے د غسی مے د وصل والو نہ پاک کھڑے او اس یہ واک پ مرحلہ وار توگا سیول انتظامیہ تا سپارل کی گی فرحات شنوار مشال ریڈیو خیبر جن سے
نوریدونکو تاسو له باړې څخه د وړلسو او بیرته راوړلسو دفترونو په اړه ریپورت واورید په خبر ایجنسی کې د جوړ شوی سازمان په اړه ریپورت به وروسته واورې خو اوس وخت 15 بجې سوې د مجید بابر د خبرونو لنډیز وړاندې کوي
د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثناء الله زهری مستعفی شو گورنر محمد خان چکزئی د هغه استعفا منظور کړی پیښور های کورٹ د ګلپور ورځ ناوخته د کلدم تحریک نفاذ شریعت محمدی ډلې مشر صوفی محمد په ضمانت خوشی کړی د عدالت جج وقار احمد د صوفی محمد ضمانت درخواست منظور کړی د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د جنوري د 15 نیټې نه د لوبو د مقابلو اعلان کړی دی په دې لوبو کې به د پښتونخوا صوبې 12 زره نارینه او زنانه لوبغاړي په بیلابیلو لوبو کې برخه اخلي د کډوالو نړیوالې ادارې یا IOM وروستی راپور وایي روانه اونۍ له پاکستانه په زور د ایستل شوو افغان کډوالو شمیره د تېرې اونۍ په پرتله 9% او د ایران نه د ایستل شوو افغانانو شمیره 12% کمه شوې د شام پوځ وایي چې نن سهار وختي سرخار د مشق سره نږدې د اسرائیلي جنگي الوتکو او توغندو په بریدونو کې پوځي اهداف ته زیان رسېدلی د پوځ د بیان کې چې سرکاري خبري اجانس سنا خپور کړی شامي پوځ دعوه کړي چې د دوی فضايي دفاعي نظام یوه اسرائیلي جنگي الوتکه په نښه کړې ده خو نور تفصیل یې نه دی ورکړی د جنوري پر اتمه روسي چارواکو د سي اي د ډایرکټر مايك پومپيو هغه تورونه رد کړ چې روس د امریکا د کانګرس د سحکان په انتخاباتو او یا په خوانو کې مداخلت کړې ده د سي بي اس خبري ادارې سره په خبرو کې د جنوري په وما پومپيو وویل د په دې لړ کې نه یوازې د روس مداخلت بلکې نورو داسې هڅو هم اندېښمن کړي ده د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو ایران ویلي دي چې د جنوري پر 15 د دې خبرې به د 2015 کال د ایران ایټمي لوزنامې په برقراره ساتلو متمرکز وي
د خبرونو لنډیز مله مشال ریډیو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کوه وضو اسلام آباد او ګورج د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو په خپل غنو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی رفعت انجم د ځینو ادارې لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې ملک کې عام انتخابات ورځ رانږدې کېدو سره سره د ټولو سیاسي ګوندونو لخوا په ټول ملک کې د خلکو رایې اخیستلو او خپل منشور وړاندې کولو لپاره ولسي جلسې روانې کړې دي ادارې وایي چې آل پاکستان مسلم لیگ مشر او د پاکستان بخوانی صدر جنرل پرویز مشرف لوی مودې پس د اتوار په ورځ د ویډیو لینک د لارې کراچۍ کې خپلو کارکنانو ته خطاب وکړ او ویلي چې ملکي سیاست کې د بدلون ضرورت دی او د خپل مفاداتو پر ځای د پاکستان سوچ کول پکار دي ادارې زیاتوي چې عمده شان پاکستان سرزمین گن اور متحدہ قومی موومنٹ گن ہم کامیابی جلسے کری دی اور آل پاکستان مسلم لیگ با پیوشتم جنوری پپنڈے کے اور پپنزوشتم جنوری ملتان کے جلسہ کبھی ادارے بچی اول سر عام اڑی کو نیول مہم اور جلسے قبل سیاسی گندوں نے جمہوری حق دے اور ہم دغا طریقہ دا چکم سیاسی گندوں نے دولس مخ کے اڑان دی کبھی خدا یا وشتم سدی دا اولس باشا رشو اور پوہ لری چد مدبوات اور ٹولن رسنو دلاری دا حقیقت نہ جان خبر کری اداری پوینا چخبدا وچ سیاسی گندوں نے دخبل ذات مفادات ہو اور علاقائی سیاست پر زی پا ملکی مفاداتو توجہ ورکری اور ٹول سیاسی گندو نے دخپل مخصوص حلقوں نے باہر روزی اور دا ٹول پاکستان نمائندگی اگڑی اور دا ملک دا ثبات لاپار دا سوچ و فکر اور دا عقل نہ کار واخلی مشرق رسمان بخپل ادارے کے لیے کہ سواد سندھ پغاڑا گند چولو اور اوب گند قون کی قصاب خانوں اور غیر قانونی ہوٹلوں پر زد ضلع انتظامیہ کاروائی قبل یو ڈیر خگام دے ادارے وائی چپ سواد سندھ کے گند چولو مسئلہ یہ واضح ہوٹلوں نے دا بلکہ د سندھ پغاڑا میشت خلق ہم پدی کے سن اسے ذائقے کا کر دی ادارے جاتے ہوئے پلختو سندھو نے کہ گند چول معمول جوڑ شوے دے دسنا چرے آواز اب گند کی گی اور دا استعمال وڑ پاتے نشی بلکہ دمیان پیدا کول کے ہم زن جوڑے گی ادارے لکھی چپ چترال ضلع کے دا اسپتال پہ ایمبولینس کے گند روڑل اور وہ بیا پچترال سندھ کے اچول ویڈیو پر ٹولنی سرسنوخ پر دو خبر لاہم دمر زور نہ دے خود دی باوجود صوبائی حکومت اور خصوصی طور ماحولیات محکمے لخوا خاموشی دا حیرانتیا اور دا افسوس وڑ خبر ادا اداري وای چې په خیبر پختونخوا کې سلګری زیونه دالودګي او ګن لوجی ورس تر ورځ بدتر کیږي. که په دې توجه ورنکړې شو نو قدرتي ماحول بچ کول به ډیر ګران شي او هم دې سره سره به دا سیمې خپل قدرتي ښکلا هم موبایلي. اداري اخره کې وای چې په دې لړ کې صوبایي حکومت ته په هنګامي توګه ګامونه پورته کول پکار دي. د هوټلو، کارخانو او کورونو ګنده اوبه سیندونو دریابونو ته راچولو نه مخکې د دې د صفا کولو یا دا ګنده اوبه تر دې ځای راتلو مخکې دي د دې مخنیوي لپاره مکمل او مناسب انتظام کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه وړاندې کوو. ټری ټاټ فور څېړنیزې ادارې د پاکستان او امریکا په اړیکو او اف پی خبري اژانس بیا په پاکستان کې د مزري صحت اوبو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې دواړو لیکنو لنډیز مجید بابر وړاندې کوي.
امریکایی سٹارٹ فور سیڑنی ادارے د پاکستان او امریکا پاڑی کو لکھل شوی یو لکھنه کی وای چې د نوی کال پیل د ځان سره د پاکستان او امریکا وار لمخه خراب او اړیکو لپاره نور ستونزې راوړي. ځکه چې د نوی کال په ډومبی ټوئیټر پیغام کې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ پاکستان په دروغو او دوکو تورن کړو او ورته د درې دیرشو ارب ډالرو مالی مرستو پیغور ورکړو. خو بل خوا که څه هم پاکستان په اتیا یمه لسیزه کې د امریکا او سعودي عرب سره په ملګرتیا د شوروي اتحاد هغه مهال پرسود وو چې کله شوروي اتحاد په افغانستان کې په یوه لسیزه محیط پوځي قبضه لرله او پاکستان د هغوی پر ضد مجاهدینو له وسلې ورکولې او همکاري کوله. خو د لیکنې په خبره د څو لسیزو تېرېدو نه پس اوس دغه حالات او کردارونه بدل شوي دي او وروسته امریکا او پاکستان خرابې شوي اړیکو ته د خپلو ګټو په تناظر کې ګوري او غواړي چې د پاکستان په شمال جنوب برخو کې د تیلو پایپ لاین کې سرمایه کاري وکړي. دې سره سره د ګډو پوځي مشکونو ترڅنګ ماسکو په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو په مخه په ماسکو کې د څلورو غونډو قربتوب هم وکړو. په لیکنه کې راغلي ماسکو دا مهال اسلام آباد ته ځکه نږدې کیږي چې د وسلوالو طالبانو سره اړیکې برابرې کړي، ځکه چې ماسکو په دې هدف د نړیوالو ترهګرو ډلو لکه داعش ته د ماتې په مخه سیمه ییزو ډلو سره رابطې زیاتول غواړي، ځکه چې روس په افغانستان کې فعاله داعش غوندې ډلې د شوروي اتحاد پخوانو ریاستونو ته غځېدل یو لوی خطر ګڼي. او بل دا چې روس غواړي د جنگ نفس په کابل کې د طالبانو په صورت کې یو کلکه رابطه ولري، ځکه چې تمه کیږي چې یو ورځ به دغه جګړه ختمیږي او د شراکت اقتدار د لوزامي په صورت کې به طالبان په واک کې سناسو ونډه ولري. بلخوا ایف پی خبري اجانس په خپل یو راپور کې د پاکستاني او ملګرو ملتونو د چارواکو په حواله لیکي چې په پاکستان کې د دیرشو نه تر څلوېښتو فیصدي پورې د ناروغو او مرګونو تر شا سبب مضرې صحت اوبه دي. دا اجانس په خبره د دې ستونزې د حل په موخه دغه پرمختیايي هیواد په اربونو ډالره مصرف کوي. نړیوال بانک په 2012 کال کې ویلي وو چې پاکستان د اوبو د آلودګۍ له وجې هر کال 5.5 ارب ډالره تاوان سره مخ کیږي.
ایسوسییټډ پریس خبری اجانس په ایران کې پیل شویو هغو مظاهرو ته کتنه کړې چې پر ایرانیان په هیواد کې اقتصادي ستونزو او سیاسي مسلو خلاف راوتې دي. اجانس په ایران کې اقتصادي مسلې په ګوته کړي او لیکي چې د ولس په ژوند کې مهم بدلون را نسی نو په راتلونکي کې به دا د هیواد لپاره یو مهم چیلنج وګرځي. د مقالې لنډیز ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
ایسوسییټډ پریس خبری اجانس لیکي په ایران کې د حکومت خلاف مظاهره د ورځو پس هم دوام لري. اجانس لیکي په 13 ورځو کې پیل شوی مظاهره د 2009 کال راهیسې په تر ټولو لویه کچه دي. په 2009 کال کې ایرانیانو د متنازع ولسمشریزو انتخاباتو خلاف مظاهره کړې وې، خو دا ځل مظاهره د ایران د ولسمشر حسن روحانی او د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی خلاف دي. اجانس لیکي که څه هم داسې ښکاري چې د ناکرارۍ زور په کمېدو دی، خو د اقتصادي ستونزو په اړه د ولس غوسه هم هغه شان ده. د اجانس په خبره د ایران په لارو کوڅو کې پیل شوې مظاهرې څرګندوي چې د ولس یوه حصه د ایران د هغه نظام خلاف راوتې ده چې واک یې د ملایانو په لاس کې دی. ایسوسییټډ پریس لیکي ایراني ولس نه یوازې د اقتصادي مسلو نه تنګ راغلي، بلکې د هیواد د بارنو جګړو او عامو انتخاباتو پاړه هم اندېښنې لري. اجانس لیکي تر څو چې د ایرانیانو د ژوند په معیار کې مهم بدلونونه نه وي راغلي، تر هغو به د اقتصاد پاړه د ولس اندېښنې پر ځای وي، بلکې ناکراری سیوا کې دی شي چې دغه هیواد د راتلونکي مشرتابه لپاره یو لوی چیلنج ګرځېدی شي. اجانس په ایران کې د سرمایه کارانو مایوسي په ګوته کوي چې د قرضې د ادارو لخوا د ګټې ورکولو د ژمنې باوجود ورته څه نه ملاویږي. بیا ریټایر شوي کسان په ګرانه ګزاره کوي او ټیکسیان چلوي. که یوې خوا ته ځوانان بې روزګاره دي، نو بل خوا بانکونه د هغه قرضو له کیسونو ډک پراته دي چې واپس یې نه کیږي. اجانس لیکي په دغه هیواد کې په ورستو کې ګرانی هم زیاته شوې ده. د اجانس په خبره د ولس غوسه د کمولو په خاطر حکومت خای په ارزانه بیا خوراک ورکول پیل کړي. اسوسییټډ پریس لیکي په مظاهرو کې له حکومت دا غوښتنه هم مخې ته راغلي چې ایران د بارنو جګړو پر ځای په کورنیو حالاتو توجه ورکړي. ایران د 2003 کال راهیسې په منځني ختیځ کې خپل حضور پراخ کړی دی. امریکا ایران تورن کړي چې په عراق کې د یاغیانو په تربیت کې مرسته کوي او دا چې تهران د عراق د شیعهګانو تر مشرۍ لاندې حکومت باندې قوي اثر لري. د شام کورنۍ جګړې او د اسلامي دولت وسلوالو مخې ته راتلو د ایران ائتلافي هیوادونو ته ګواښ ورپېښ کړ چې تهران په رد عمل کې عراق او شام ته خپل ځواکونه ولېږل. اجانس لیکي مظاهره کوونکو د دغو خرچو غندنه وکړه چې ولې دغه پیسې په ایرانیانو نه خرچ کیږي. اسوسییټډ پریس لیکي د ایران له قانون سره سم حسن روحانی د دریم وار لپاره واک ته نشي رسیدلی، نو ځکه د 2021 کال په انتخاباتو کې به د امیدوارانو لپاره یو خلاص میدان تر سترګو کیږي.
د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د روس د مشکوک لاسوهنی په اړه پلټونکي روبرټ مولر ویلي د دې امکان شته چې په دې اړه له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره مرکه وکړي. نوموړي په دې اړه سپینې ماڼۍ ته هم خبر ورکړی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه وکیلان دا تور ردوي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د ریپورت لنډیز له یو لنډې دمې وروسته. امریکایي رسنۍ وایي پلټونکي روبرټ مولر سپینې ماڼۍ ته خبر ورکړی چې امکان شته د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د روس د مشکوکې لاسوهنې په اړه له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره یو مرکه وکړي. امریکایي رسنیو د دوشنبه په ورځ په دې مسله د حال لرونکو له خولې لیکلي چې د روبرټ مولر تحقیقاتي ډلې په دې اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وکیلان خبر کړي دي. رپورٹ لیکي چې روبرټ مولر ویلي ژر به د دې مرکې غوښتنه وکړي، خو تر اوسه یې د کومې نتیجې په اړه څه نه دي ویلي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري پر 16 نیټه د خبري غونډې پر مهال د یو پوښتنې په ځواب کې له ده څخه په دې اړه د تپوس امکان رد نه کړ. د ویل هیڅ چلول نسته، هیڅ جرم نسته او موږ په دې اړه ډیره سپینه خبره کوو. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې چیرې موږ غوښتي وای نو به مو دا مسله ډیر پیچل کړې وای او ډیر کلونه وخت به اخیستی وای. خو د ده په وینا چې کله تاسو غلط کار نه وي کړی نو بیا خو باید چې خبره سپینه وي چې مسله سرته ورسیږي. رسنیو د سپینې ماڼۍ د چارواکو له خولې لویلي چې د روبرټ له دې ګام څخه داسې ښکاري چې د روس د مشکوکې لاسوهنې په اړه رواني پلټنې وروستي پړاو ته رسیدلې دي. د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګه په خپل ریپورت کې همداسې یو بلې پلټنې ته اشاره کوي او لیکي چې تر دې وړاندې په یو پلټن کې هم د هغه وخت ولسمشر بل کلنټن په هغو وروستیو کسانو کې وو له کوم څخه چې تپوسونه وسو. یو شمېر امریکایي رسنیو د سرچینو له خولې ویلي چې شایي د ولسمشر ټرمپ وکیلان وغواړي چې هغه دې د مخامخ مرکې پر ځای په لیکلې بڼه د روبرټ مولر پوښتنو ته ځوابونه ورکړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه وکیلانو دا خبره په وار وار رد کړې ده چې ګواکې روس له دوی سره مرسته کړې وه او دوی وایي چې له پلټونکي روبرټ مولر سره به پوره همکاري کوي. روبرټ ریپورت لیکي چې د روبرټ مولر په پلټنه کې تر اوسه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر څلور سلاکارانو تور پورې سوی چې د مرکو پر مهال یې دروغ ویلي وو.
دا مشال رادیو
دا شورو دروازه
اونیس پروگرامونه
روختیا او درملنه
په لسنه مباجو
دا مشال رادیوی مجله
په یوونی مباجا
ستونزه او سرکار
په پابند دو بجو
دا کرخی په غاړه
په دوانی مباجو
دا نړی رنگونه
په درنی مباجو
پرگنه
په پاوکم سلورو بجو
دا مشال ترانا لاندې
په سلورنی مباجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په اسلام آباد کې د امریکا پخوانی سفیر او پاکستان افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي ریچرډ اولسن په نیویارک ټایمز او ورځپاڼه کې مقاله لیکلې. هغه ویلي چې د نموړي تجربه ښیي چې پاکستان د بلیونونو ډالرو مرستې پروا نه کوي او له همدې وجې د دې مرستو ختمېدل به یا د وسلوالو ملاتړ پرېښودو ته اړ نه کړي.
د امریکی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې کال په لومړۍ ورځ پر پاکستان نیوکې وکړې چې افغانستان کې فعالو هغو ترهګرو خلاف هیڅ نه دي کړي چې د پاکستان له خاورې پر امریکایي ځواکونو بریدونه پلانوي.
هغه ویل اسلام آباد د امریکایي پیسو په بدل کې تل واشنگتن ته دوکه ورکړی او دروغ ویلی دي. پاکستان په دې غبرګون کې ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد کار یې په صادقانه ډول کړی دی. تر دې وروسته د امریکې بهرنیو چارو وزارت ویل چې پاکستان ته ورکول کېدونکې مرستې بندي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې دې سره به 1.3 بلیون ډالر مرستې اغېزمنې شي. د دې مقالې لیکوال ریچرډ اولسن له 2015 کال څخه تر 2016 پورې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکې ډیموکرات ګوند ولسمشر باراک اوباما ځانګړی استازی و. نوموړی په دې لیکنه کې د ریپبلیکن ګوند اوسنی امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پاکستان د مالی مرستو بندول اغېزمن نه بولي. نوموړی په دې لیکنه کې د ریپبلیکن ګوند اوسنی امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا فیصله چې په پاکستان مالی مرستې بندي اغېزمنه نه بولي. کله چې امریکې په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت چپه کولو لپاره بریدونه پیل کړل نو پاکستان کې پوځي امیر جنرال پرویز مشرف واکمن و. هغه د واشنگتن تر فشار لاندې د امریکې سره د ترهګرې ضد جګړه کې ملګری شو. ریچرډ اولسن چې له 2012 کال څخه تر 2015 کال پورې په اسلام آباد کې د امریکې سفیر هم پاتې شوی وایي پاکستانیان هیڅکله په دې کار خوشاله نه وو. هغه لیکلي چې د نوموړي تجربه ښیي چې د پاکستان پوځ هیڅکله مطمئنه نه وو چې د طالبانو او امریکې ترمنځ د یو انتخاب وکړي. په دې مقاله کې راغلي چې پاکستان له ډېرې مودې راهیسې د افغانستان او هند ضد وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. د لیکوال په خبره د اسلام آباد د پالیسي بدلولو لپاره واشنگتن هیڅکله اسانه حل نه درلود. د تیر امریکایي ولسمشر باراک اوباما په وخت کې پاکستان ته د پرمختیایي کارونو او پوځي همکاریو لړکی په بلیونونو ډالر ورکړل شول خو بیا هم د ترهګرۍ په ضد هغه څه کار ونه شو چې امریکا یې هیله درلوده. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي ستونزه دا ده چې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې امریکا په وچه کې راګیر افغانستان کې خپلو ځواکونو ته د وسلو او سامان رسولو لپاره د پاکستان پر لارو تکیه کوي. د روس سره د خرابو اړیکو له وجې امریکا د مرکزی آسیا هیوادونو له لارې افغانستان ته سامانونه نشي استولی. د لیکوال په خبره په داسې حال کې باید امریکا له ډیپلوماسۍ کار واخلي او پاکستان ته واضحه پیغام ورکړي چې په طالبانو او امریکا کې یوه خوا خوښه کړي. ریچرډ اولسن همدارز لیکلي چې افغانستان کې امن لپاره دی د طالبانو سره پر مذاکراتو ټینګار وشي او د دې لپاره دی د پاکستان په همکاري عملی ګامونه واخیستل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست. په پاکستان کې د افغانستان مرستیال سفیر وای په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د محلویش د زیاتولو لپاره هڅې دوام لري خو افغان کډوال باید اماده وي چې له پاکستانه به خپل هیواد ته ستنېږي. له هغه سره زموږ همکار ملالې بشیر مرکه کړې ده.
اوس مهال د یونیسیر ارقام چې دي ثبت شوي یا د پیوار کارت لرونکي افغانان چې دي هغه یونیسیر وایي چې 1.4 میلیون دي یا 14 لکه. خو په هغې کې په 2010 کال کې نږدې 16000 بیرته هیواد ته تللي دي. نو اوس موږ دا ویلی شو چې داسې 15.5 لکه خواوشه ثبت شوي افغانان دي چې یونیسیر د مهاجر په توګه باندې پیژني. نا راجستر چې دي یا بې اسناده افغان کډوال هغه مخکینی تخمین د پاکستان حکومت دا و چې نږدې 1 میلیون افغانان دي. د 15 جنوري پورې ارقام 1 لکه یا 1.5 لکه ته رسېدلي وو. نو زموږ تخمین دا دی چې ممکن 8 لکو نه پورته شي، 9 لکو پورې دغه ارقام لاړ شي. نو ممکن 2.2 میلیونو ته دواړه ارقام ورسېږي چې د ټولو افغانانو تعداد بدونه چې هم راجستر شوي هم بیا اسناده.
په پاکستان کې د افغان پناهغښتونکو د اوسېدو اجازه یوازې 1 میاشت تمدید شوې ده. په دې اړه ستاسو وروستۍ هڅې څه دي؟
بالکل، دغه موضوع موږ لپاره د تشویش وړ ده ځکه دې کې څو خبرې دي. یو، دغه دوامداره د داوطلبانه د بیرته تلو پروسه چې ده چې د نسیار خوا کډوال چې بیرته په خپله خوښه هیواد ته ځي هغې ته یو څه مالي مرسته یو څه امکانات ورکول کېږي. په ژمي کې عموما هغه پروسه هم درېږي، مارچ کې به بیرته پیلېږي. نو په یو میاشت کې دغه په دې هم ستونزمنه ده چې دغه پروسه هم ولاړه ده او هغه کم پیکیج چې ورکول کېږي هغه اوس نشته دی. بل دا دی چې لکه څنګه د ارقام یاد کړه چې د 2 میلیونه پورته افغانان دي دلته، نو د یو میاشتې په موده کې ډېر عملي نه ښکاري. کنه یو غټه انساني مشکل به رامنځته شي او داسې یو واقعي بنانه نیټه وټاکل شي وکولی شي چې د کډوال په د دوی په خپله خوښه او یو عزتمنده توګه باندې خپل هیواد ته ستانه کړو. ولی یو خبره مهمه ده چې په هر صورت زمونږ کډوال هم آمادګي ولري په ستنېدو. دوی هم باید په دې فکر نشي چې د ډېرې مودې لپاره به دلته پاتې کېږي. دلته شرایط سختېږي ورځ په ورځ، نو ممکن که یو مودې پورې دوی ته د مودې وغځول شي د پاتې کېدو، نو هغه موده هم بیا ختمېږي، سره دې چې دغه تعداد په میلیونونو کې چې کله د دې انسانانو تګ هلته ستونزمن کار دی، مشکلات به زیات وي. خو بهرحال موږ هم په حکومتي سطح باید آمادګي ولرو، او هم زمونږ کډوال ذهنن آماده اوسي چې بیرته هیواد ته لاړ شي.
تاسو ویلي وو چې ستاسو هڅه به دا وي چې د پاکستان څخه وغواړئ چې لږ تر لږه د شپږو میاشتو لپاره دغه موده تمدید کړي، نو آیا دغه خبرې ته کومه خوشبیني شته؟
نه، لا تر اوسه دی. حتی هغه کابینې چې دی کوم تصمیم نیولی دی، هغه هم موږ د مطبوعاتو د لارې خبر شوي، یعنی رسما موږ تقاضا هم کړې ده. موږ ته اوس رسما کوم مکتوب یا کوم خبرتیا نه ده رالېږلې. د دوی دغه چینلونه چې موږ سره په ارتباط کې یا د سرحداتو وزارت یا د بهرنیو وزارت، په دې اړه یو څه هیله مندي شته، ځکه چې دغه ضرب الاجل چې دی دا غیر واقعي بینانه دی.
آیا دا ویلی سو چې د پاکستان دغه اقدام پر پاکستان د امریکا د مرستو د بندولو له پرېکړې سره تړاو لري؟
البته دا خو تاسو خپله پوهېږئ، یو څه د دې سیاسي او ځانه دی موضوع په دې باندې تاثیر کړی دی، دې نه انکار نشو کولی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چې
ډیر سخت راوړی تیر یا هر څه کې یو
څه کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
د فاټا یوت جرګې یو څنګه د خبر ایجنسی په لوړګې کې هم پرانستل شوی دی. د فاټا او لوړګې یوت جرګې غړي وایي چې دوی به د فاټا سیاسي او غیر سیاسي تنظیمونو غړي او ځوانان له ځان سره ملګري کوي او د قبایلي سیمو د حقونو لپاره به کار کوي. فرهاد شنواری نور حال راکوي.
د خیبر جنسی په لوړګي کې هم د لوړګي یوت جرګې په نوم یو ټولنه جوړه شوه چې دا به د فاټا یوت جرګې سره د فاټا د اصلاحاتو عملي کولو لپاره کار کوي. په دې حکله د فاټا او لوړګي یوت جرګې یو غړی امیر پردای مشال ریډیو ته وایي،
زموږ د تنظیم د جرګې مقصد دا دی چې کوم هغه تنظیمونه سیاسي او غیر سیاسي چې هغه د فاټې انضمام غواړي او خیبر پختونخوا کې، هغه ټول موږ سره پیو فورم جمع شو، مشترکه موږ کوشش کوو چې قبایلی عوامو لپاره هغه عیني حقوق راوړو چې کوم په چرسده کې یو شهر تحصیل دي، چې کوم بلوچستان کې یو شهر تحصیل دي، کوم کراچۍ کې یو شهر تحصیل دي.
او د دغه جرګې یو بل غړی عدنان شنواره وای،
موږ ډنډي کوتل کې ځکه جرګه وکړه دلته ټول موږ مشران جرګې کړي، دا یو تاریخي ځای دی، نو ان شاء الله د دې نه شروع شي. موږ فاټي جرګه بیسیک دا مقصد دی چې موږ چونکه فاټه کې 65% نوجوانان دي، چې نوجوانان ته مکمل نوجوانان مخک راشي.
د فاټا او لوړګي یوت جرګې غړي وای چې دوی به نور قبایلی جنسو ته هم ځي او هلته به د دغه جرګې نور څنګه هم جوړوي. د فاټا دایني حیثیت پاړه سره قبایل او د سیاسي ګوندونو مشران وشل شوی دي. د پاکستان اکثره سیاسي ګوندونه د فاټا نه د پارلیمان ځنی غړي قبایلی وکیلان او ځکهونکي وای فاټا د په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړل شي. خو بیا جمعیت علماء اسلام فی او پختونخوا ملی عوامی ګوند د دې مخالفت کوي، وای قبایلو ته د ځان له صوبې حیثیت ورکړل شي. او دوی هم د فاټا سپریم کونسل په نوم یو ټولنه جوړه کړې چې د دغه دوه سیاسي ګوندونو د غړو په شمول پکې د ځنې ځوانانو د تنظیمونو غړي هم شامل دي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال رادیو
دا شروع د ورځې
اونیس پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لس نیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پابندي دوه بجو
د کرخې په غاړه
په دوه نیمو بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو
پرګنې
په پاوکم سلور بجو
د مشال ترانه لاندې
په سلور نیمو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوښتس د مومن ایجنسی په یک غونډ کې د افغان کډوالو مشرانو جرګه کړې ده او له حکومت غوښتنه کړې ده چې هلته دی د نهر صفا یو سی او ځکه چې د دوی په وینا د دې لقبل د دوی کورونو سره خرابې اوبه درېدلې دي. دوی وایي چې دې خراب اوبو نه یوازې ماحول خراب کړی بلکې د مځکې دننه اوبه هم خراب کړي دي او دوی د څښلو اوبو په ترلاسه کولو کې له مشکلاتو سره مخ دي. شانواس ترکزی نور حال راکوي.
نن سهار د یک غونډ نهر په غاړه میشت افغان کډوالو قاسم خیل او برن خیل قبیلو یو ګډه جرګه وکړه چې پکې د افغان کډوالو لخوا وویل شو د نهر په غاړه یو نیم سل کډوال میشت دي او د صفایي نه کېدو له وجې ګنده اوبه په نهر کې ولاړې وي چې یوې خواته د هغوی کورونه ړنګوي ولې بل خوا د بیماریانو خطر هم پیدا کیږي. محمد قاسم وویل
نو آئندہ کال کچھ تا پاکستان کی ڈنکی خوری کنو دی ایک اونڈا بخوری گی دونہ موردار دیدا نیر بد بوئے پوجا دے ڈک والی پوجا مونگ کورونا کی بورونا اوکڑو مخ سپا زمگا نشتا دے مونگ بورونا اوکڑو خو چونکہ نیر ڈک شوئے دے آگا بورونا مونگا خسا کر آگا بود قابل دے سکولو نی دیوس
دا یک اگون وسیدون کی شمروز خان ہوئے چی حکومت تی باید دا نهر صفائی وکلی زکا چی دا نهر دا تیرو اتل لسو کالون رہا سی بند دے او دا حقوی دا کروندو زمکی تا اوبد نرسی گی
او اخوا تجدیدانو منگ تا اوبز منگ از مکی شاڑی شوی مالون هم تگی دی بیا پا دیده که منگ سارا چجدیدانو دا نورونه پراتی دی کاغا افغانیان دی و کاغا دا منگ پاکستانیان دی دی نیار پا غاره بند اغوی تا نیار بند دی دست خواه برازی و اغاو تا داد تا ودری گی و دا اغوی کورون هم پیکینی سراک مران که دا منگ دی که غن اغا بیخی ختم شو اغا سراک اغا رازی و کینی و اغا نیار تا ورزی و کینی و اغا نیار تا ورزی نیار بند که
لدی ورستو مید اسیسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ کوز سب ڈیویژن توصیف خالد سره خبرې وکړو نو هغه وویل چې اوس نهر بندی هم شروع کیږي او دا ور بده نهرونو د صفای محکمه خامخه دا نهر صفا کوي.
د کې دا سیده چې مونږ اډیګیشن ډپارټمنټ شي کوم اتھارټیز دی اډیګیشن اتھارټیز دی هغه سره مونږ خبره کړې دا او مونږ د نه انفارمیشن آلو چې د نهر بارے کې هغه سره انوال پلان دی ولې چې انوال او بل صفای مهم سٹارٹ کی جنوری نا نن میٹنگ کال کرے دے تحصیلدار سے اریگیشن ڈپارٹمنٹ والے بھائی
د سیمه د ولس پوه نه چې د یک غون تر دمانه لږ زیات یو زر جرب د کرواندې زمکه ده چې د تیرو اتل سو کولونو راه سه شاره پرته ده که د نهر صفای وشي نو ممکن ده کرواندې پی بیا شروع شي. شانواز ترغزی مشال ریډیو یک غون.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د خبرونه د پښتو تر رسیدلې مجید بابر به د خبرونو لنډی ځل بیا وړاندې کړي.
د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثناء الله زهری مستعفی شو. گورنر محمد خان اچکزی د هغه استعفا قبول کړی. پیښور های کورٹ د ګل پورز ناوخته د کلدم تحریک نفاد شریعت محمدی ډلې مشر صوفی محمد په ضمانت خوشې کړې. د عدالت جج وقار احمد د صوفی محمد د ضمانت د درخواست منظور کړې. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د جنوري د 15 نیټې نه د لوبو د مقابلو اعلان کړی دی. په دې لوبو کې بعد پختونخوا صوبې 1000 نارینه او زنانه لوبغاړي په بیلابیلو لوبو کې برخه اخلي. کډوالو نړیوال اداري یا IOM وروستي راپور وايي روانه اونۍ له پاکستانه په زور د استل شو افغان کډوالو شمیره د تیرې اونۍ په پرتله 9% او له ایران نه د استل شو افغانانو شمیره 12% کم شوې ده. د شام پوز وايي چې نن سهار وختي سرحد د مش سره نږدې د اسرایلي جنگي الوتکو توغندو په بریدونو کې پوځي اهدافو ته زیان رسیدلې. د پوځ دې بیان کې چې سرکاري خبري اجان سنا خبر کړی شامي پوځ دعوه کړي چې د دوی فضايي دفاعي نظام یو اسرایلي جنگي الوتکه په نخښه کړې ده خو نور تفصیل یې نه دی ورکړی. د جنوري پر اتمه روسي چارواکو د CIA د ډایرکټر مایک پومپیو هغه تورونه رد کړ چې روس د امریکا د کانګرس د سخکال په انتخاباتو یا پخوانو کې مداخلت کړې ده. د CBS خبرې ادارې سره په خبرو کې د جنوري په ومه پومپیو وویل ته په دې لړ کې نه یوازې د روس مداخلت بلکې نورو داسې هڅو هم اندېښمن کړې ده. اروپایی اتحادی د محرمو چارو وزیران و ایران ویلی دی چه د جنورای پر لسما دی خبری بعد دودر پین لسم کال دی ایران ایتمی دو تامیر پر برقرار ساتلو متمرکزی دی جنورای پر اتما دی دو بحرمو چارو وزیران ترمین دی غند اعلان پر داسه حال کشوه چی ایران خبرداره ورکره امریکا دی دغل او سامینا و تلو تا نکتو شده.
د خبرونو لنډیز مل مشال ریډیو ورته چې مجید بابر وړاندې کوله د سر د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پاتې ورسېدي. کتا سو پر دې سپو پاتې سواس د ډیو ریډیو خبرونه به اوري. پوریوال کاکړ ل خپل ټول همکارانو او پسیمه کې ل خپل ټول خبري اعلان سره یو ځای لتا ستر سبا اجازه غواړم. هر ځای چې است خوشاله اوسئ.